نئی د مهمو خبرونو سره ټکو ته سالم احمد سالی اورو.
ایران وایي د طالبانو یو هیئت په تهران کې افغانستان ته د سولې پر راوستلو او د ولس کلنې جګړې د ختمولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د طالبانو هیئت د یکشمې پر ورځ تهران ته رسېدلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له موین سره یې هم کتلی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ولسمشري انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې د جمهوري ریاست انتخابات به د ولسوالۍ شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې له ځنډېدلو انتخاباتو سره یو ځای د چنګاښ یا سرطان پر 9 وسي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه ډسمبر میاشت کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده، د تېرې میاشتې په نسبت په افغانستان کې ملکي تلفات کم وو. د غزنی چارواکي وایي ښار ته څیرمه یې له یوه نیمکاره کور څخه د ځانمرګو بریدونو دوه واسکټونه کشف او خونسا کړل. د ایران د آزاد پانتون په سلګونو محصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. دوی د بس موټر تر چپه کېدو وروسته نږدې 40 محصلانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې له کبله د پانتون د چارواکو د استعفا غوښتنه لري. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي چې په مسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسۍ په شک نیولی دی. تاس خبري اژانس وایي چې دغه امریکایي وګړی تېره جمعه نیول سوی او جنایي تحقیقات ورڅخه پیل سوي دي. او راپورونه وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو د پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی.
خبرونه وو چې صالح محمد صالح دروازه ول تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. اوس هم څو سپورتي خبرونه له یوسف خان زدران ناوړو.
د سپورت ورځنۍ هنداره په غور ولایت کې د فوټبال ژمنۍ سیالۍ پای ته ورسېده. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي دا سیالۍ د غور غوره لیگ سیالۍ وي چې د کوهستان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېده. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د غور له 100 ډیرو لوبډلو ګډون کړی و او تیره ورځ پای ته ورسېده. د دغو سیالیو دویم او دریم مقام د سپین غره او تور غره په نوم لوبډلو وګاټه. د افغانستان د فوټبال د نجونو فوټبال لوبډلې ځینې غړي وایي په فوټبال فدراسیون له تورونو وروسته له فوټباله منه شوي دي. د دغې لوبډلې ځینو غړو ازادي راډیو تو ویلی چې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نور د فوټبال د ملي ټیم غړیتوب ولري. د اغیزې لاغې وروسته راڅرګند شوی چې د نجونو د فوټبال د پخوانی لوبډلې مدیر خالد پوپلزی د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوړ پوړو چارواکو د جنسي ځورونې تورونه ولګول. د افغانستان لوی څارنوالۍ د دغې موضوع د څېړنو ویلي خو لای وروستۍ نتیجې نه دي اعلان کړې. له دې سره د نجونو د اوسني فوټبال لوبډلې مشر بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دا اداوې انفرادي بڼه لري او نور نجونې د فوټبال لوبې دوام ته لیواله دي. او وروستۍ خبر دا چې هندۍ کرکټ لوبډلې په دریمه ټیسټ لوبه کې استرالیایي لوبډلې ته ماتې ورکړه. هندوستان په دغه ټیسټ لوبه کې استرالیا ته په لومړۍ پاڼه کې 433 او په دوهمه کې 106 منډې جوړې کړې وې چې په پای کې سیالي لوبډلې ونه شو کولای دا هدف پوره او لوبه یې د 128 منډو په توپیر هندوستان ته وبایلله. هندوستان او استرالیا په خپلو کې 4 ټیسټ سیالۍ پلان کړې وې چې له دې بریا سره هندوستان د 2 بریاو په لرلو سره مخکښ شو. د سیریز یوه لوبه هم استرالیا ګټلې خو وروستۍ لوبه به برخلیک ټاکونکې وي.
دوستانو سپورتي خبرونه مو اوریدل. وس بیرته راځو ریپورټونو ته. د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې چا خلک وایي چې امنیت تر پخوا بهتره شوی. که څه هم د دې ولسوالۍ په اطرافو هر شپه وسلوال نښتې کیږي خو د ګرش خلک وایي د نادلي او باباجي تر عملیاتو وروسته د دوی په سیمه کې امنیت ښه شوی. سیمې ته زموږ خبریال الیاس تایی ورخلی او په دې اړه دا ریپورټ راکوي.
د ګرشک د بازار اوسیدونکو چې ډیر موده له وسلوالو غلاو او هدفي وژنو پوزې ته راغلي ول وایي په دې وروستیو کې امن سم سوی دی او په ښار کې هدفي وژنې او د وسلوالو ډلو لخوا د غلاو او شکونو مخه نیول سوی ده. دوی د ګرشک په بازار کې د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ول د نادالي د لوی مانده او د ښار د څلورمې او زیبا باجی تر نیول کېدلو وروسته په وسلوالو نشوتو او لوی بریدونکو د پام وړ کموالی راغلی دی.
وختي کې اوس ټاکو ټکو تشويش وو وس د بازار خلک د شار خلک ګر خوشاله دي امنیت.
محمد ولی یا مردا قرارګا سره پرته یې شی مونږ نه دی اوریدل ولا کوم اوریدل ته روان دي شه امنیت روان دي بیخي شه سم روان دي چې د مشکل مونږ دی
وس پلان په دیش کې امنیت ډیر سوي دی هغه د ملګر په ادم کې وس پکې سوي دي وس خالي اجي ادم خان او دامن کې بعد د نور ملګر په پکې سوي دي امنیت وس ډیر ټینګ دي چیرې کو نور راشي غټ غټ بدون وس په دیش کې نه ستاره.
د ګرشک ولسوالۍ یاړوند د نهر سراج پراخ او تاریخي سیمې د تیرو اولس کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې د هغه ځای څخه د ولسوالۍ پر مرکز لشکرګاه ښار او نږدې امنیتي سیمو باندې بریدونه سازماندهي کوي. د ګرشک ولسوالۍ د پاشاک، مالګیر او یو شمېر تازه نیول شوو سیمو خلک تر امن وروسته د حکومت څخه د بیا رغونې تر څنګ هغه کورنیو ته د پاملرنې او مرستې غوښتنه کوي چې د دې وروستیو کلونو ناامنیو له امله درایو ته زیان رسیدلی دی.
څنګه خلکو غوښتنه دا ده چې کلینیکونه دلته ورته سم شي، هغه کوم چې خراب شوي دي مکتبونه ورته پهاله کې بېرته پلچکونه چې پورته شوي دي هغه
دلته امنیت راغلی دی. زموږ سیمې کې د حکومت څخه زموږ سره کار نشته کې او چاته اذیت ونه کې خپل پر ټاکلي ځای باندې پوستې جوړې کړي او سیمې کې موږ ډېر خوشحاله دي حکومت سره بلان خو چاته مشکل نه جوړ کړی. همدا وخت کې خدای کې مشکل جوړ نه
کړي. دې بعده دلته دښمن امکانات نه شي پیدا کول چې تاروکا چې دی هغه به ورځ تر بلې بس د پتن سره ورته کېږي چې یوه پله خلک دولت ته د لاس سره پیدا کړه نو بالا مشکلات ختم دي. د خیر انشاءالله تر دریشه تر لشکرګاه پورې زما خدای پاک ته داسې امید شته چې نور دلته دښمن ځای نه شي پیدا کول.
افغان سرتیرو وروسته له دریو کلونو نادلی په بشپړ ډول او د لشکرګاه د څلورمې اوزې بابجه ترڅنګ د ګرشک ولسوالۍ شمیر مهمې سیمې د وسلوالو څخه ونیولې. د هلمند چارواکي وایي په غسیمو کې به د بیا رغونې ترڅنګ د کرهنې په برخه کې هم ګڼې پروژې پلي کړي چې تازه نیول شوي دي. د ګرشک امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو شمېر نورو سیمو کې هم د وسلوالو په ضد عملیات وکړي.
په اته ورځې کې د منطقې ټولې پاکې سولې چې سپین ماجد، بایزي، پاشک او چاردې، کنجک او دغه غټې غټې کریوې چې دا ټول د دښمن څخه پاکې سولې، دښمن ته په دې ساحه کې ډېر غټ درانه تلفات واوښتله. ډېر تمرکز د دوی پر جنگ او مین باندې و.
ګرشک د نفوسو او کاروبار له مخې تر لشکرګاه وروسته خپل ځانګړی اهمیت لري، خو د نوزاد، سنګین، موساکلا او شیر ولسوالیو سره ګډه پوله د نامنیو د عواملو څخه بلل کېږي. وسلوال هم ځکه د دې ولسوالۍ د نامنه کولو هڅه کوي چې د هېواد د حلقوي سړک یوه لویه برخه یې له اړوند سیمو څخه تېرېږي چې د ترانزیت، عبور او مرور له مخې خپل خاص ځای او اهمیت لري. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د لشکرګاه ښار او جن نور ورطالب
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د لوی لارو مسافروړونکو موټرو چلوونکو ته د نشي موادو د انتقال د عواقبو په اړه عامه پوهاوی پیل کړی. په موضوع له کابل څخه د مرسلین ارسلا رپورټ اورو.
له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د لوی لارو مسافروړونکو موټر چلوونکو ته د مخدره موادو د قاچاقو د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوی پروګرام پیل کړ. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د دوشنبه په ورځ د دې پروګرام د پیل پر مهال ازادي رادیو ته ویل د عامه پوهاوی د دې پروګرام په ترڅ کې به 2000 موټر چلوونکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي.
د ترلاسه سویو قضیو څېړنې ښیي چې کاچاکونکي د مخدره موادو د کاچاک لپاره تر ډیره د لویو لارو له مسافرو څخه استفاده کوي. د مسافرو او موټر چلوونکو د عامه پوهاوي په مخه هر کال موږ داسې کمپاین کوو. سږ کال مو هم په قانون او د مخدره موادو د انتقال پر ناوړو پایلو د پوهاوي په خاطر دا کمپاین پیل او 2000 موټر چلوونکو ته به پوهاوی ورکړل شي.
ښاغلی موحد وایي چې په دې وروستیو کې د مسافروړونکو موټرو په واسطه د مخدره موادو د قاچاقو پیښې ډېرې شوي او قاچاقوړونکي تر ډېره هڅه کوي چې د مسافرو په واسطه مخدره مواد قاچاق کړي. د هېواد د شمال د لوی لارې موټر چلوونکي د عدلي او قضایي مرکز دا پروګرام ستایي، خو له دولت څخه غواړي چې د هغو زورواکو د نیولو په برخه کې هم اقدام وکړي چې د مخدره موادو د قاچاقو اصلي عامل هندي.
نمی عبدالمجید دی، دا ډیر ښه کار دی او خلک به له دې لارې پوهاوی ترلاسه کړي. هغه کسان چې نشئی مواد او وسلې کاچاکوي له دې وروسته به دا کار نه کوي، ځکه خلکو ته د کاچاکو د ناوړو پایلو په اړه پوهاوی ورکړل شو. زورواکو پرته غریب خلک د نشئی موادو کاچاک نشي کولای. موږ نشو کولای چې مسافر تلاشي، ځکه هغوی عکس العمل ښیي او راته وایي چې ته موټروان یې او که پولیس.
له مخدرو موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز د څېړنو پر اساس د روان مریض کال په وروستیو دریو میاشتو کې د لویو لارو په واسطه د مخدرو موادو د قاچاقو پیښې ډېرې شوې دي.
په غزنی کې د وسلوالو له لوري د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې و کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. دا په تیرو لسو ورځو کې څلورمه چاودنه ده چې رامنځته کیږي او نولس ملکي کسانو ته په دې څلورو چاودنو کې مرګ ژوبل اړوي. حبیب رحمان تاثیر په اړه معلومات راکوي.
د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې د وسلوالو طالبانو له لوري د سړک پر غاړه د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې له امله و تنه ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د ولایت ویان محمد عارف نوری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه چاودنه د غزنی ښار ته څیرمه په ارزو سیمه کې سبې ده چې د یوې ښځې او یو ماشوم په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. نوری زیاتوي دا په تیرو لسو ورځو کې څلورمه چاودنه ده چې رامنځته کیږي او نولسو ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوړي.
تیر ورځ د شاوخوا دوه بجې د ملکی کسانو یو رکشا د غزنی مرکز اړوند د ارزو په سیمه کې سړک غاړې پر ماین برابر شوی دی چې د چاودنې په ترڅ کې څلور ملکی کسان په شهادت رسیدلي چې یوه ښځه او یو ماشوم پکې شامل دي او درې تنه نور هم ټپیان شوي دي. په تیرو لسو ورځو کې دا څلورمه چاودنه ده چې د دیکور سوړی اړوند او د ارزو په سیمه کې رامنځته کیږي چې په ترڅ کې ټول تر نولس ملکی کسان شهیدان او زخمیان شوي دي چې په هغو کې دیارلس کسان شهیدان او شپږ کسان هم ټپیان دي. دا ماینونه د وسلوالو مخالفینو لخوا ښودل شوي دي او موخه یې دا ده زموږ د ځواکونه په هره سیمه کې وخت نا وخت عملیاتونه پیلوي. نو دوی هم د دغو عملیاتونو د مخنیوي په خاطر باندې دغه ماینونه د ارزو د کلي په عامه سړکونو لارو کوڅو کې ځای په ځای کړي دي.
وسلوال طالبان هم مني چې دا پېښه رامنځته شوې ده خو وایي پلټنې روانې دي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل که پېښه واقعیت ولري عاملین به یې مجازات سي. د غزنی اندړ دی یکه او د غزنی ښار ته څیرمه د ارزو سیمه هغه سیمه دي چې لا تیرو لسو کالو څخه پکې دا ډول پیښې رامنځته کیږي او ډیری وخت پکې ملکی کسانو ته مرګ ژوبل اوړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو تلفات زیاتو. د فدراسیون په خپل کلنی ریپورت کې چې پرون خبر شو ویلي چې په 2013 کال کې خبریالانو ته زیاته مرګ ژوبله افغانستان کې اوختي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې روان میلادي کال د وژل شو خبریالانو نمایي برخه یې په قصدي ډول په نښه شوي. په موضوع د فریبا ظاهر ریپورت اورو. ورپسې یو کلی زرغکونه ډرامه خبرې.
په راپور کې ویل شوی دی چې په 2013 کال کې په هدفي وژنو، بمی چاودنو او جګړو کې څلور نوي ژورنالستان او د رسنیو کارکونکي وژل شوی دي. د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون چې مرکز یې په برکسل کې دی په خپل راپور کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې د وژل شویو خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو شمیر 2 تنه و. په دې راپور کې د افغانستان د وژل شویو خبریالانو او د رسنیو کارکونکو شمیر تر ټولو ډیر یاد شوی چې شمیر یې 14 تنه دی. دغه فدراسیون چې په 1990 کال کې تاسیس شو له هغه وخته یې د خبریالانو د مرګ ژوبلې تر ټولو ډیر شمیر په 2016 کال کې ثبت کړی و چې د 1550 کسانو وژل کېدل پکې ثبت شوي دي. په 2013 کال کې تر افغانستان وروسته د مکسیکو نوم یاد شوی چې 11 تنه او بیا تر هغه وروسته سوریه ده چې 8 تنه خبریالان او د رسنیو کارکونکي پکې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالات د دې لست په شپږم کتار کې دی چې د وژل شویو خبریالانو شمیر 15 تنه دی او پاکستان او سومالیا هم په ورته حالت کې دي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په دې راپور کې تر ټولو کړکېچنه قضیه د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقجي وژنه یاده سوې ده. نوموړي واشنگټن پوسټ ته کار کاوه او د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان یو سخت منتقد و چې د اکتوبر پر 2 نیټه د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قنسولګرۍ کې ووژل سو. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون مشر فیلیپ لیروت اسوشیټیډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې خبریالان له دې کبله په نښه کېږي چې هغوی د پیښو شاهدان دي او د همدې کار نتیجه چې په یو هیواد کې یو یا یو ډله خبریالان وژل سي دا د چې په غځای کې ډیر خود سانسوري لیدل کېږي. د دغه فدراسیون مشر وایي تر ټولو حیرانوونکې خبره دا ده چې د هر لسو خبریالانو څخه د 9 تنو د وژلو قضیه به مجازات پاتې شوه ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم ویلي چې په روان میلادي کال کې د وژل شویو خبریالانو نیمایي برخه په قصدي ډول په نښه شوې ده.
یو کلی زر غاگونه.
یو کلی زر غاگونه درامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاسو آوریدل چه بخار که ده دلاور خان شرکت تاوان کرده بود. خپل زوی اسلام ته اسپارختنه وکړه چې شرکت له تاوانه راوباسي. اوس به واورو چې خدای داد داسې د زړه له خلاصه چا ته دعاګانې کوي.
ژدي باد مشه ما وایې چې ګوندې زموږ د بار پټي انګور به خواږه وي، خو نه داسه نه ده.
خدای داده پروژه ماتی که ده څنګه د بر پټي انګور په زړه راووریدل.
هسې ګلپري، مقصد مې دا و چې ستا لاسونه د بر پټي له انګورو نه هم خواږه دي، ځکه چې ستا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزهدارې دي.
ما ویل بله خبره به وي چې داسې صفتونه مې کوې.
زود بدمشه، بله خبره هم شته.
ښه، بله کومه خبره ده؟
یاره ګلپري، په هغې زړې ترور باندې مې سخت زړه خوږېږي. زود بدمشه، په ډېر تګ راتګ یې پښو پوستکي واچول.
کومه زړه ترور؟
سنم ګله ترور درته یادوم، څو ځله ستا پلارګنۍ کره لاړه چې خیخي ورسره وکړي، خو زړه د بدمشه تاسې اونه نه ورته وایئ.
ښه، دا خبره ده. په هغې خوراکۍ باندې خو زما هم ډېر زړه سوځي، خو خدای دې خیر کړي. اوس بله خبره په منځ کې راغلې ده.
زړه د بدمشه کومه خبره؟
داسې ده چې د پلار مې یو ډېر پیسه دار ملګری دی، ښځه او اولادونه لري. اوس لکه چې د هغه هم زړه دی چې په زرپري مرکه وکړي. بسم الله.
پام چې هغه زاړه سړي ته ورنه کوي ګوره. زړه د بدمشه، ته له زرپري سره ستاسو هغه د دنیا د معلمې خبره یاده کړه.
د دنیا د معلمې کومه خبره؟
ګلپري، ته لا څونه هیرجنه یې. زړه د بدمشه زه نه یې درته وایم.
او ته اوس د ماشومانو په شان مروریږه مه، راته ووایه چې زه هم زرپري ته زړه خورم.
هغه د دین خبره یې چې درته کوله. زړه د بدمشه، هغه د هلک او د نجلۍ د واده خبره چې پکې وه.
ښه ښه، رایاده شوه. هغه خو یې ویل چې د واده لپاره دا شرط دی چې هلک او نجلۍ به په یو بل رضا وي. دا یې هم ویل چې د واده لپاره داسې په ادب کې یو بل سره لیدلی هم شي.
دا ښه، اوس نو ته داسې وکړه چې زړه د بدمشه که خپله خور سره ورته نه اچوي، دا خبرې ټکی په ټکی ورته وکړه، او ټوله کورنۍ به دې پوه وي.
ګلالۍ، څنګه داسې ناکرار یې چې رمبۍ هم درسره دی او صندوق لټوي؟
وای اسلمه، بیړه مې ده، د باندې به شفقت رور راته ولاړه وي.
چیرته روان یې؟
اسلمه، ته څومره ډېرې پوښتنې کوې. شفقت رور سره د باغ پټیو ته ځم، هلته سابه راټولوو.
ښه خیر دی، سابه به بیا وروسته راټول کړي. یو خبره مې درته کوله.
خدای دې خیر کړي اسلمه، خیریت خو به وي؟
وارخطا کېږه مه، خیر و خیرت دی. هسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریف زنګ وهلی و.
ښه، څه یې ویلي وو؟
ویلي وو چې شرکت تاوان کړی دی، باید چې غم یې وخورو، که نه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي.
چې څنګه به یې غم وخورو؟
زه ولایت ته غوښتی یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم.
وایم زر ځلی خو ورشه. ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه در نه کړي که څه؟
نه، هغسې خو پوهېږم، خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګنۍ کره تللی وای.
پلارګنۍ کره؟ د څه لپاره؟
خو نه ویل کېږي، هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو، یو رخصت به دې ترې راخیستی وای.
اسلمه، زه ستا په خبره ونه رسېدم. ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو؟
هو انشاءالله، ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلم راسره نه وي، زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی.
وای اسلمه، په دې خبره خو دې ډېره خپه شوم.
ولې؟
په مور او پلار پسې مې خپه کېږم، په شفقي ترور پسې خپه کېږم.
بی طیبه او بی بی لیلا زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم، دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې وی کوم.
کور ودم قند آغا، په لاسونه د برکت شه، ډېر په اخلاص کار کوي.
که رښتیا درته ووایم هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي، دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي.
قند آغا ته بختور یې، دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي.
ګوره قند آغا، هغه د بخشیشی په افغانۍ دې څه وکړل؟
بی بی طیبه، په هغه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدم، ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ.
شاباس
طیبه، که څه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیست ته وای، د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله.
ګل خبره دې وکړه لیلا، داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه، او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم. دغه
طیبه بیبي، دا د څه شي انعام دی؟
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او د اولادونو په حق دې پوهېږي.
وایم په برکت شه طیبه بیبي.
ګوره قند آغا، دا درې دانې کتابچې به دې زوی د لاغا ته ورکړې، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه،
ځان ته وایم په سترګو، خدای دې تا سره ښه وکړي طیبه بیبي.
قند آغا، دا هم زما له خوا انعام. دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی د لاغا، او دا دوه دانې هم ستا.
وایم بیبي لیلا، کور ودان، خو تا او طیبه بیبي راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده، تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې، له ما به ګیله نه کوئ. ته زه خو د خان د لاور خان ناظر یم. دا دی، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګورئ ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا.
یاره موسا ګله، منم دې ډېر تکړه ناظرې ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې ډارونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې، ما وې سپین سترګې ونه کي، او د خان صاحب غنم ونه خوري. ته وای ښه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونې شوې؟
خان صاحب، ښه خان صاحب، نور خو به ښه یې. ته وای ښه
خیم، خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه ولکه موسا ګله، سم ځواب راکړه.
خان صاحب، سم ځواب دا دی، ته وای ښه، چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یادې شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاوېږي. ته وای ښه،
مولوي صاحب خو نام خدای دی وي، هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښیي، او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب، وایم مولوي صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي. ته وای ښه، د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
اوس پویا شوما، یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه، ته وای ښه، د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسا ګله، هغه څنګه؟
خو بس نور نو، خان صاحب ته خپله د کلي ولس خان او مشر دی، په نیمه خبره دې سر خلاصیږي.
موسا ګله، په نیمه خبره خو مې سر خلاصیږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته ماته مو وایه کنه.
مولوي صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی. وخلکو ته وای ښه، لدی حرام زان وساتی
موسی گلا دا خودی خم حاصل ری پخده ما ورکلتان به دا خبر بیخی هیروی
دا خان سیب هیرو ولی آن لمرغان سرم یادا ولا چه خدای دی مایندو پلرونو او رونو تا انصاف ورکی توایخا چه ولور وانخلی
ولکا نو مرغان غریبان بچه وکی
خان سیب کچه کولی سی کنه ما خپل زړه ورته تش که خو زو لی در تا غوړوم خان سیب چې تاسې مشران یو کار وکی
وای موسی ګله کوم کار وکو
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوی صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوي ته وایښه
درنو اوریدونکو و موریدل چې موسی ګل د لور خان ته ویل تاسې او د کلی ولس نور مشران د مولوی صاحب خبرو ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوي. که ستاسو د سیمو عالمان، مشران، ښوونکي او د مدني حرکتونو کارکوونکي له یو بل سره همکاري وکړي، ستاسو په فکر کومې لاسته راوړنې به ولري؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې پتاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستای دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 0 0 1 شمیره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسیږي.
دغرو دلارو پشان